Dersi saat.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu tulu granu zakun kuta. Hilalaram chitola bajodo aw sehat mand bayase. Zadiana salhi yuz libya tasutulu ta da yawl samtulgi kimya mazmun salaram luwasta. شراغ لاس ویم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د 12مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له 0 څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، جامد ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغېزه لري. نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له 0 څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري، بیا دوی چې کېږي کېدای سي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو. او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دي چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو تر منځ د دننی فشار سره مساوي اوسي، او محلول خپله جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوسپیکوک او اوکریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ابلوسکوپیک په نوم سره یادېږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپ نوم سره یادېږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تېرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو، دا به هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تېروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي، او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي، ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي، چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو، چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کښې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې څه شي کیږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي، چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده په سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ته ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یو زرد لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فورمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 0.2 یو زرد لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم ہے دہاغوی دا محلول دا مواد دا مولونو پشمیر بانی چی مساوی دا پس پر اشاری یاو سر تقسیم ہو تچ مدہ تقسیم کرل او بیامو پتیش کی پا سلک شی زارب کرل اخلو مولار چی دا مولار سر اختصاری جی دا پر دے بانی تقسیم کا پا سلک زارب کا مساوی کی جی پا سلور اشاری یوش سدی سر چپن دے ترتیم رو تاسو نور نور مثالونا ہم حلو گرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې د الکترول په دې لوست کښې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کېدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکې یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه. چې د 25 صفحې څخه پایل تر 28 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کښې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس اوربیټال سره یو ځای چش کېږي رامنځته کېږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کېږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کامیتر یا هم میتر په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي. او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوز په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم ویني. ځکه که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته 0.10 په توان د 6 ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي 11.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وای گو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتی متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې څه شو ترتیب کو. که چیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرو ګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې سلور هغه مشبو هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبو هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کولو سره، چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو، او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کو وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر څه شي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نامګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغې ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم واخسته بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربنونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه ماویزې ورباندې نفسې وو، بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو او بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو او په پایله کې خپله د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کېږي او په آخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمېر چې شکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوې ده. وایو چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل، وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پاک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سیکنډري یا هم سیکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شکو وښي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره، سیکنډري د اس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کېږي ټاکل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ، هغه د مرکز په توګه ټاکل کېږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې لامدې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کېږي منل شوي دي، یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان دی او موندل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادېږي لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سر ته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربنونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام، الفاتیک هایدروکاربنونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یوولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا چې د پنځه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري گرانو زده کوونکو آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا هرو مرو ګرانو زده کوونکو تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کېږي نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ د چټکتیا باعث کېږي لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري چې موږ او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درېو برخو وویشو یو ډېر چټک تعاملات دي دوهم چټک تعاملات او درېیم ډېر سست تعاملات دي چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کېږي چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کولو چې موږ او تاسو وویلې یو ډېر چټک تعاملات وه یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې ویني چټکتیا معادله دا عمومي معادله او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلوراید مالګه د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه همداسې نور نور خواص دي د شیدو درجه او د غلیان درجه دا ټول په نظر کې نیول دي بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت د مایع حالت د ګاز حالت ته په کوم حالت سره چې دوی وجود لري دا هم یو مهم لامل ده چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي درېیم غلظت ده چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې څه شي وکړي اثر وکړي او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده چې موږ او تاسو وویله چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کېږي لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په ښه والي باندې هرو مرو نه مطرح کېږي یعنې که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد یا مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیرې حالوجنونه په نظر کې ونیسو، د حالوجنونه فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم تعامل چٹکتیا ډیریږي، چې دا به د بېلابېلو موادو تر منځ چې شکیږي رامنځته کیږي، د هغوی د فاز په حالت کې کچیرې موږ او تاسو وویل جامد، مایع، ګاز همداسې نور، کچیرې موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کښې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په ګازاتو کښې د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي، د موادو تر منځ دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چېرې وګورو دوی اتمن د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی تر منځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري، چې خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي تر منځ د انرژي په نوم یاده کړله، چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه یې چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم ومندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د مادیدې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم. موږ تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې موږ تاسو لرو چې کامه سوی کېږي ای پر دې باندې بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت دوار طرفونه موږ تاسو لوګاریتم نیولی او بالاخره په نتیجه کې موږ تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینی دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې 4 نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه کو لاسته راوړو چې په دې ځای کې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي، چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. لومړی دا چې د ټکرونو شمیر یې باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری یې باید ټاکلی وي، پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب دریم چې د ټکر په وخت کې باید د هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي، چې دغه درې ښېګڼې یا هم دغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ته ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي، آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوری راته بیانوي، او پی خپله یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. په دې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره، چې زید خپله د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده، او ان چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ور باندې یالو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیسټم کښې 2 او 4، 4 او 4، 2 او 2، 2 او 2 اوسي، د دوی د ټکرونو شمیر تاسو څه شکړی محاسب باخري. که چیرې هلته راسو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو، همدې ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد، داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي، ځکه فورمول کې موږ او تاسو وینو زر د دواړو تر منځ هغه خپل قیمتونه واضح کوو یو د بل سره ضربو، چې په نتیجه کې وینو په د دوی د ټکرونو شمیر مساوي په 6، 8 او 4.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د 12 ټولګي 5 لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 85 صفې څخه پیل تر 88 صفې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون 12 ټولګي 5 لوست. رزوګرانو زکون کو موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سایکل الکانونه ووایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټمونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای سو چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته یعنی د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لرته نو له دې کبله د فرافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای سي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسي چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو یا هم خپله د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو دلته د پروپان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل د په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکې په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید سي د بېلګې په توګه هغه بې که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 91 کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدی یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو ژول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای سي چې وسي استفاده وسي. خپله طبیعي ګاز چې ده د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه چې شوې ده تشکیل شوې ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای سي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي الدهایدونه او کېدای سي چې تیزابونه ورڅخه چې شي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو فارمیک اسید لرو موږ او تاسو ویله چې میتانول فارمالدهایت او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي الکول ترې لاسته راغلي دي او په همدې ترتیب سره الدهایدونه چې شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای سي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنې د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په صناعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی سي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول ډیزل د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې وینئ موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان ده د بیوتان ده که چیرې وایي دې ته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 100 پورې تر 600 پورې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه چې شي کیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو هلوجنیشن تعامل ته. هلوجنیشن چې د خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي چې د یا هم د هلوجنیشن په بهیر کې کېدای سي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای سي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري. دا چې د الکانونو او آیودین چې د خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تابیز کیږي او خو په لورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خوړلو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچېرې وګورو میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د الخانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب په لاس راکوي. او بالاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل ورکړل سي په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د دې په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربن تیترا کلورای چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي. تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. تازه ګرانه زه کون کو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د ګاز په قانونو کې پیدا کیږي. 98% په طبیعي ګازاتو کې شتون لري. شپږ څلوېښت زره کیلو ژول انرژي تولیدولی سي. خپل بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوا وجود لري. او خپل میتان ګاز چې د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سانتیګریډ تو خبر کول سي موږ او تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چشتي یو لبل څخه جلا یا بیل سي. او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ او تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کمه کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید تشکیږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ دي حلقیي ډول یا حلقیي بڼه وجود لري چې دا خپله د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب یې د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان ده چې خپله درې اټومه کاربون درلودونکې ده چې د پروپان څخه کښته مرکبات سایکل نسی جوړولی. او د هومولوګ سلسله عمومي فرمول یې د سایکلال قانون د هغه سی این ایچ دو این ده چې په دې ځای کې این د کاربونونو شمیر او دوه این د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت ده کړیز جوړښت او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې وینئ سایکلو پروپان چې د درې اټومه کاربون څخه جوړ شوی ده او یو کړیې رامنځته کړې ده. او سایکلو بیوتان تاسو وګورئ چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یوه کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې دې ته موږ او تاسو سایکلو بیوتان وایو. او د کاربونونو ترمنځ یې یو ګونې اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګورئ سایکلو پینتان چې خپل د 15 کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د 16 کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکي خواص دي چې موږ او تاسو په دې جدول کښې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکي خواص چې موږ او تاسو ویلی د دوی د ویشېدلو درجه او د ویلې کېدلو درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویلې کېدو د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د ګاز په بڼه او سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه له دېرش څخه پورته وي او دې چشتې په جامد حالت باندې موندل کیږي. نو په همدې اساس که چیرې وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ او تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین ده چې د جوړښت او په همدې ترتیب سره هغې مالیکولي فورمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو الکانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو الکانونو ته هغې کېدای سي چې جمعي تعاملات ترسره کړي چې د هغوی کړي چې د خلاصي او الکانونه او د هغوی د مشتقاتو څخه جوړیږي چې د الکینونو دغه خاصیت کېدای سي چې دوی له ځانه څخه وښیي. او یا هم د دوی کړي چې د له 15 څخه بیا تر 9 پورې کېدای سي چې د کاربون د اټومونه چشکې ولري او ثبات یې ډېر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی سي چې تعویضي تعاملات څه شي کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په فایکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو قانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره څه شي کېږي په اسانۍ سره کولی سي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاص سي چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کړي څه شي کېږي د دوی څخه د القانونو برومي مشتقات څه شي کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز یو مرکب څه شي کوي په لاس راکوي او که چېرې موږ او تاسو د القانونو د سایکلو القانونو اکسیدیشن ته راسو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وایو سایکلو پروپان او د هغه مشتقات چې دي په عادي تودوخ کښې د پوتاشیم پر منګنایت د محلول په واسطه کېدای سي چې په خونسا یا هم په الکلي محیط کښې په ورو ورو ډول سره چې شي اکسیدایز شي او د قوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخې په واسطه کېدای سي چې نور سایکلو القانونه هم څه شي سي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب ترې څه شي کېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړایت مرکبات چې دي دوی د القانونو په شان د دوی ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دا یو ګونې اړیکه په واسطه د یو له بل سره چشتي نښتې دي د دوی ترمنځ دا اړیکه چې ده د سیګما اړیکه په نوم سره یادېږي او د دوی د کاربون د اټومونو ترمنځ د اس پي درې هایبرید چې شته وجود لري یو دوه درې د اس پي درې هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټول کړي کښې چې د کاربون د اټومونو شمېر ده په هماغه اساس باندې د دوی نوم ایښودنه کوو اوس د مثال په ډول موږ او تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان نو موږ وایو سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو زان په دې طریقې سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کښې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختاړي څه شي کېږي ورزیاتېږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فورمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.